دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشر اغلاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زمال علي بشیر يم، د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ولسمې مادې لمخې هر کس د ځای جایداد درلودو حق لري او خپل ځمکې او ملکیت باید بې برخې نه کړای شي. ګڼ افغان ښځې اوس هم په ځمکو پټیو کې کار کوي، خو ځمکه یې پر خپل نوم نه وي. ښځو ته په میراث کې هم د ځمکو او جایداد حق نه ورکول کیږي. دا ستونزه څنګه حل کیدای شي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د ښځو د حقونو فعالانی شګوفه کاکړ او اوژی امیل میلمنی دي. همدا اوس زما همکار روشان صاحب راته وویل چې اغلی اوژی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اوژی جانې، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به د په دې موضوع باندې درڅخه وکړم چې تاسو د داسې پیښو سره مخامخ سوي یاست، په خپل شاوخوا ګاونډ چاپیریال کې مو داسې کیسې اورېدلې دي چې ښځې د جایداد لرلو یا له ملکیت لرلو څخه بې برخې سوي وي.
مننه کوم لومړی تاسو درنې مېلمنې ته او تاسو اورېدونکو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. ولا په افغاني ټولنه کې خو په لرې پرتو سیمو کې همدا اوس هم همدا چلند روان دی او ما په سترګو لیدلې دي. دا شرم ګڼي، دا پیغور ګڼي، دا ننګ ګڼي چې ښځه د مالکیت خاوند وي او د ښځې په نامه ځمکې وي، مخصوصا ځمکې. نور شیان خو پرېږده پر ځای، یعنی که هغه میراث کې حق لري، شریعت هم ورته حق ورکړی دی، اما که د پلار د میراث نه نه تر څه ورسېږي، زه فکر کوم هغه د اخیستو نه یې په خپله مخکې د مخکې ډډه کوي، ځکه چې بیا ورونه هېڅکله ورسره ښه انسانیت راشه درشه نه کوي، نور یې نه پېژني د خور په نامه. یعنی تر مینه پورې اطرافو کې حتی په ولایت ولسوالیو کې ما اورېدلې دي، لیدلې دي چې هغوی دا ښه نه ګڼي چې ښځه میراث نیسي او خصوصا په جایداد کې او په ځمکه په کور کې څه چې د پلار نه پاتې همیشه یې محروم کړي دي. همیشه که د محکمې ته ادعا کړې ده، تللې ده، بیا د هغه سره تر مرګه پورې روابط دوی قطع کړي دي. د دې پېښې شاهدان هم یم، هم مې اورېدلې، هم مې لیدلې دي. متاسفانه په ډېر تاسف سره چې د تاریخ په اوږدو کې دغه مسله نه مشرانو، نه قومي مشرانو، نه مخورو، نه مدني فعالانو، نه رسنیو کې چې څونه دوی کار وکړو، نه علماو وکولای شو چې یو اندازه چې هغه د پام وړ وي دغسې یو تغییرات، دغسې اصلاحات راوړي. متاسفانه چې همداسې پاتې دي، تر ننه پورې په خپل ځای پاتې دي او ډېر کم تغییر پرې ښارونو کې کړي دي. که میرمنې کولی شي خپل دې لاسته راوړنې نه کوم ملکیت ولري، خو په میراث کې اوس هم کم تر سترګو کېږي چې چا ورته څه ورکړي. متاسفانه بیا هم زه ډېر خوشنۍ سره وایم چې افغان ټولنې کې میرمنې د اساسي حقونو نه، د میراث، د هر څه نه، هغه څه چې باید ورکړل شي، هغه څه باید اسلام کې په شریعت کې چې ورته ورکړل شوي دي، متاسفانه هغې ته هم احترام نه دی شوی چې هغه قانون نه په استفادې سره دوی ته حقونه باید وسپارل شي او دوی همیشه تېنه بې برخې دي.
مننه اغلی اوجی امیل زبیر ته تاسو ترازم اغلی کاکړ هم لمر سره وصل سوی د اغلی شګوفه کاکړ تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وستی او په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. لکه تاسو ته چې موضوع معلومه ده د دازما حق دی خبرونه نننی موضوع پر دې باندې خبرې کوي چې ګن افغان شتي اوس هم د جایداد لرلو حق څخه محروم دي او دوی ته په میراث کې هم ځای نه ورکول کېږي. هغه مځکې او جایداد چې د دوی د پلار پر نوم باندې وي دوی ته نه ورکول کېږي. په ډېری مواردو کې لکه تاسو چې له اغلی امیل څخه هم واورېدل دوی ځینې موارد یاد کړل چې له ښځو سره حتی کورنۍ رابطه قطع کړي او خپلوي ورسره وشکوي په دې خاطر باندې چې دوی په جایداد کې خپله برخه چې قانوني او شرعي ده هغه وغواړي. ستاسو په نظر باندې آیا په دغه ځینو مواردو کې چې تاسو لیدلې دي داسې کیسې او پیښې شته چې ښځو ته د دوی حق نه ورکول کېږي یا دوی نسي کولای پر خپل نوم باندې ځکه ولري؟
افغانستان دغه مېرمنې ته دا رقم بزنس پیسې شوي ده یا دوی ته دا فکر ورکړل شوی ده چې څنګه دوی د خپلې میراث حق غوښتنه وکړي. نو دا د هغې کورنۍ ته د هغه فامیل ته یوه ډېره غیر رسمي ده او دا یو مانګ پولیس او وایي چې څنګه دوی دغه غوښتنه وکړي لکه څنګه چې مېرمنه ورته اشاره وکړله چې څنګه چې کېدای شي د کورنۍ ته راوتي چې د خرابېدو لامل وګرځي. او دا موارد ډېر لیکلي دي حتی عملا کله چې مہر ہر خاندان
مننه اغلی کاکړ زبیر ته تاسو ترازم. اغلی امیل په ځینو مواردو کې شذو مشته ویل دي چې ځینی ورونه خپل خويندې په دې خاطر باندې چې هغوی د میراث حق ورڅخه وانخلي واده کول ته نه پرېږدي او پر کور باندې کښینوي. آیا فکر کوي چې دا ډول قضیه په افغانستان کې سته او واقعیت لري؟
زه په خپل هم د داسې کورنیو شاهدان یم چې هغوی ډېر شتمن دي. هغه په دې بهانه چې څوک پورته مرکه را ځي هغه سیال نه ګڼي یا هغه خپل هغه نه ګڼي هغه دپاره خپل خور نه ورکوي. په اصل کې د دوی په زړونو کې خور هم همداسې غږ کوي چې هغه خو د دې دپاره چې دوی نه میراث وینسو او مونږ په کور باندې داسې زړې کوي. دوی بہانې کوي هم مثلا نیوکې کوي چې دا زموږ ور نه دی او دا زموږ هغه نه دی. همداسې همداسې ورو ورو چې دا خپل د عمر نه دوی پاتې شي. زه په خپله د یو کورنۍ چې یو ورور او دوه خویندې لري نوم یې نه یادوم. زموږ خپلوانم کیږي لري، نو هغوی ډېر زیات جایداد درلوده، دوه خویندې او یو ورور، چې دوی ماشاءالله بیخي زیات ځمکې درلودلې، باغونه یې درلودلې. دا ورور هم تر ډېره بریده پورې یو وارې واده یې وکړ او بېرته ورباندې خوشې کړه، او بالاخره بل واده یې ډېر ناوخته وکړ چې هغه هم څه بچیان نه وو. اما دا دوه خویندې تر اخره پورې همداسې زړې کړې، چې دواړه تعلیم یافته وې، معلمینې وې، هغوی ونشو کولی چې د ورور هغه ته وګوري سترګو ته، او بالاخره خپله تصمیم ونیسي. همداسې همداسې بالاخره پاتې شول. یعنی دا واقعا ډېر خواشینونکی دی. دواړه ښه ښایسته، ډېر با اخلاقه، ډېر ښه خلک ول دواړه جینکۍ. اما د پلار په کور، د مور پلار په کور زړې شوې، او کله چې مور پلار یې وفات کېږي ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي. دوی د همدې کور کې ډېر تکلیف کېږي، نه هغه جایداد د دوی په درد خوري، نه د دوی ورور په درد خوري. بالاخره همداسې دا ژوند خو بقا نه لري. دوی په خپل سترګو ګوري چې دا عمر څومره کم دی، او هیڅ څوک لکه د اسکندر کبیر خبره چې وي، کله زه مړ شم نو دومره ځایونه مې چې فتح کړو، دومره چې زما عرس درلوده، یو لاس مې د تابوت نه وباسي چې دا دنیاوال تېنه پند واخلي، چې ما د دې نړۍ نه هیڅ هم ځان سره نه دي وړي. متوجه؟ نو خبره دلته ده چې همداسې کوم کس چې مونږ مستند لیدلی دی او زمونږ په سترګو وړاندې داسې شوي دي، همداسې په زرګونو میلیونونه کسان دي چې په افغانستان کې قرباني شوي دي د همدې دپاره چې ودرېدوی میراث ونیسي. په خپل وخت کې دوی نه واده کوي، او نه څوک په رنګارنګ بهانو باندې هغه په کور کښېنوي چې ودرې مانه میراث بیا وانخلي، یا بالاخره دوی ته څه ونه رسېږي. نو شته دي متاسفانه چې هېڅ پند نه اخلي دی د دې حالاتو نه، د دې ژوند نه، د چې څومره لنډ دی، څومره بې وفا دی، او هغه څو ورځې چې انسان یو دنیا د پاره یو چانس لري چې راشي او ژوند وکړي، نورو ته مفید واقع شي، نورو ته مضر واقع نه شي، خوشحالۍ سره ژوند وکړي. متاسفانه د دې په ارزښت ډېر وروسته پوهېږي. د ژوند کله وروستۍ شېبې بیا هغه وخت پښیماني کوي، بیا هغه وخت به هېڅ فایده نه لري. یو سرنوشت، یو کورنۍ، یو انسان، بالاخره ټول بیا رنګ جوړي، اما کور کې بس زړې پاتې شي. همدا اوس په جنوبي ولایتونو کې ډېری پیسهدار خلک دي چې جنکۍ کور کې په کور باندې زړه شوي دي، اما اوس پاتې دي، ځکه چې هغوی فکر کوي چې همدا پیسې هر څه دي، او همدا بس ژوند هغه نه لري، هغه ارزوګانې نه لري. د هغه په زړه کې به څومره هیلې وي چې زه یو مستقل ژوند وکړم، زه د چا سره زه اولاد ولرم، زه آینده ولرم. او داسې نمونې افغانستان کې په مختلفو ځای کې ډېر زیات دي، بې اندازه زیات دي. یعنی د دې په اورېدو سره زه همېشه رنج وړم چې کله ولې داسې کېږي. اما دا نو دا د دې ټولنې یو درد دی.
مننه آغلی امیل، تر یوې لنډې دمې وروسته به بېرته له تاسو سره یو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
یو ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري او نيزه خبرونه د ازما حق دی. په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی شګوفه کاکړ او اغلی اوجری امیل ملمنیتی او لمر سره همدا اوس د ټلیفون پر لیکه خبري کوي. اغلی کاکړ، تاسو خبره پښتنه کوم، پښتنه دا ده چې په دینو مواردو کې ویل کیږي چې ډیری شذې د میراث هیڅ غوښتنه نه کوي او مخکې لمخ کې خپل ورونو ته خپل د میراث حق وربخشي. دا په دې خاطر باندې چې کدوی د میراث د حق غوښتنه وکړي، دوی ته به پیغور ورکول سي یا به دوی تر بیلابیلو فشارونو لاندې سي. په تیر کې د شوزو چارو په خوانی وزارت هم ویلي و چې دا ستونزه ځکه پراخه ده چې شدي و دغه وزارت ته مراجعه نه کوي. ستاسو په تجربه کې کله چې تاسو د شوزو د مدافع وکیل په توګه باندې دنده ترسره کوله په افغانستان کې، هغه مهال ستاسو په نظر باندې شوزو ولې مراجعه نه کول و ځینو ادارو ته چې خپل دغه حق وغواړي؟
مننه اغلی کاکړ. اغلی امیل، ستاسو څخه د اغلی کاکړ د خبرو په دوام پوښتنه کوم چې دوی وویل چې په لیرې پرتو سیمو کې یا هم په ځینو ښاري سیمو کې هغه خلک چې خپلو ښځو ته د میراث حق نه ورکوي، او د همدې خاطره دا یو جنجالي موضوع ده چې ډېر ځلې د دښمنیو، تاوتریخوالو، د اړیکو د پرې کېدو او د وژنو حتی سبب ګرځي. په داسې حال کې چې اسلام هم ښځو ته دا حق ورکړی دی، نو او افغانان ډیری برخه یې مسلمانان دي، نو بیا ولې خلک دا امر نه مني؟
مننه کوم چې د خور ټول خبرې تاییدوم، ټول واقعیتونه دي. تاسوانه چې ډېر ترخه واقعیتونه دي. دې لپاره ځینې کارونه یې واقعا هغه ناوړه دودونه داسې حاکم شوي دي، داسې کلک حاکم شوي دي چې هغه غلط تړونونه چې په ټولنه کې د پخوا نه همداسې ایښودل شوي دي، یعنې غلط بنسټ ایښی دی، حتی د اسلام سره هم په ټکر کې دي. مګر نه پوهېږم چې ولې بې پروایي کوي، چې دوی ځان مسلمان ګڼي، همونځ کوي، روژه نیسي، همدا پنځه بنا د مسلمانۍ ادا کوي. اما هغه څه چې اسلام یو مېرمنې ته ورکړی دی، هغه ته چې د دوی نفع منافع پکې وي، بیا په هغه باندې سترګې پټوي، بیا د هغه دپاره هېڅ توجه نه کوي. تعصب سره چې دوی په ډېری وخت اته همدا اوس نن چې ګورو، آیا د مېرمنې حق تعلیم نه دی په اسلام کې نه دی ویلي؟ آیا کار باید ونه کړي مېرمنې په ټولنه کې، ټولنیز چارو کې؟ حالان چې په اسلام کې داسې باتورو مېرمنې وي چې هغوی په جنګ کې برخه اخیستې دی، هغوی تجارت کړی دی، هغوی په ټولو چارو کې فعاله ونډه یې درلوده د نارینهو سره اوږه په اوږه. نو زه نه پوهېږم چې دوی آیا سم مطالعه نه لري د اسلام نه. همداسې میراثي مسلمان دي چې پلار مې مونځ کوي، زه مونځ کوم، پلار مې اش ته ځي، زه هم اش ته ځم، پلار مې درې ښځې کوي، زه هم کوم، قرباني کوي، زه هم کوم. په دې خو نه کېږي. یو وارې باید دوی مطالعه وکړي، باید اسلام دومره یو خوږ، دومره د انتظام، د دې ټولنې د ښېګڼه دپاره دومره ښه قوانین لري چې د هر چا حقونه پکې محفوظ دي، هېڅوک بې برخې کېدای نه شي. هلته دومره عدالت دی، دومره پکې ښېګڼې دي چې په تعصب سره موږ چې ځان ته اسلامي هېواد وایو، اسلامي قانون منو، خو مګر نه پلي کوو. په دې کې ډېر زیات نیمګړتیاوې شته. په دې کې هغه پوه انسانان چې په دې برخه کې ډېره مطالعه هم لري، کله چې سړی وایي چې په اسلام کې خدا نشته، اسلام خو داسې ویلي دي، او دوی بیا هېڅ توجیه ورته نه لري په خپل خبره باندې، بس یو غیر منطقي استدلال وکړي چې خلک وغولوي. واقعا اسلام غوندې خوږ دین د انسانانو د ښه ژوند، د هوسا ژوند، د بسیا ژوند دپاره دومره ښه قوانین په کې شته دي، خو متاسفانه چې موږ افغانان خو د هر څه نه شاته پاتې یو، په غلط کارونو کې ډېر مخکې یو. نو د اسلام د مبارک دین د ارشادات نه، د قوانین نه چې بشر دپاره یې څومره زیات هر اړخیز پیشبیني کړی دی، هغه نه هېڅ ګټه نه پورته کوو، هغه نه هېڅ هغه ته عمل نه کوو. او همدا دی چې موږ د ستونزو سره لاس او ګریوان یو، خصوصا بیا مېرمنې چې ډېرې ضعیفې دي په دې ټولنه کې، په دې ضعیفې دي چې هغوی خو تعلیم دپاره هم ډېری پرېښودل کېږي نه، او بالاخره ډېر زر زیانمنې کېږي. هغوی ډېر احتیاجي ساتل کېږي، ځکه چې بیا هغوی تابعیت نه کوي، حالان چې داسې نه دی. هغه چې د حق نه استفاده حق غواړي، بیا هغوی دوی وایي چې دا سرکشي کوي. نو دوی همداسې ساتل کېږي، متاسفانه چې ډېر شاته پاتې، وروسته پاتې، او ډېر مجبوري ساتل کېږي چې بیا دوی خپل هغه غلط غوښتنې ورباندې ومني، او هغه د مجبوری په خاطر ورسره شپې ورځې سبا کی هغه کله خپل د خوشحالی خپل د خوشبون چې زړه یې غواړي هغه ورته هیڅ کله مهیا نه وي.
مننه مننه غلی عامل. اوس هم زه فکر کوم چې موږ ته یو اوریدونکي زنګ وهلی دی، دوی به راواخلو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
او بله، سلام الله محترمه.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري.
مننه، خوشاله اوسئ. البته محمد نبی احمدی ولایت بغلان محترمه.
احمدی صاحب، مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی. د ازادي راډیو دا زما حق دی خپرونه ده، د موضوع په اړه که تاسو یو څو خبرې کول غواړئ اوس کولای سي. مهرباني.
په سترګو بلې ما دغه برنامه واورېده، ډېره سمې وکړه. خیر دی وسی پروفیسر صاحب، ما ته زنګ وهه. مننه. وګوره، افغانستان کې خو موږ تاسو یعنی اسلامي ټولنه تقریبا هر سړی هغه چا خبره نسي ویلی، څوک سي ورته وایي چې ته اسلام نه خدا نه خواسته کمی وکاسی لري، یعنی هر سړی وایي زه په اسلام متقیه یمه تقریبا. نو بدبختي خو واقعیت درجه کې ده چې موږ هغه د مېرمنو حق وګوره، یا د مثلا په ټوله کې وایو د لورګانو حق، یعنی وګوره چې د پلار کور نه ورکوي، یعنی تقریبا هغه میراث کې هغه نور هغه کې نور ټول عمر کې افغانستان کے لور کور ته نه را پریږدي، مور نه ور پریږدي، ورور نه ور پریږدي، خور نه ور پریږدي چې ورکړه ورشي، یا ته مړی ته نه ورځي وای. دا موږ سره ظلم کړی دی. نو هغه ظلم نه، هغه د اسلام شهادت کې راغلی دی. هغه اخره نور باندې د سترګې پټې، نو باید سترګې پټې نه کی دا هر سره ځان سره قضاوت کی. هغه علما او یا ملانه پښتنو کې کتاب وګوري چې د څومره کی هغه کې باید ورکی. نو دا وګوره د غاړه باندې د چای سره باندې خدا خو یو 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 مسله ما کړه، باید دا ورک ورسی. نو زیاتره جو کې خرجانې موږ وینو دا کار نه کیږي، نه د څه په کې تخلف زیات ده افغانستان کې. نو په بخښي دغه چې کله موږ څنګه په ناس نمرې وندا غا ته مشکلات خپل وینو، یا د خپل سترګو باندې نه غا که اقدام ته نس پاره، نو غا وخت ته تاسو کبه نه جوړ کړی دا. نو په دغه اړه باندې باید خلک تزاوت وکړي، ځان سره فکر سوچو کې دا خبر کې.
بله احمدی صاحب، په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه کړه او میلمنو هم وویل چې تر ډیره پورې ښځې تر خپل حق او برونو ته ورتیریږي، و نارینه خپلوانو ته او دوی خپله د مځکې حق وربخشي. آیا تاسو داسې کومه پیښه یا کیسه لیدلې ده چې د نارینه خپلوان خپله ټوله مځکه و ښځو ته وربخشي؟ آیا داسې کله سوي؟ ته فکر کوئ چې سوي به وي؟
او تاسو وګورئ خرجان ډېر ښه پوښتنه ته وکړه. یعنې داسې ما په یاد دي، یو څوک راغلی و تقریبا هغه مېرمې ورته ویلي چې موږ ته ډېر غریبان یاست، د ما څو موده مخکې مور راته ویلي چې دا مېړه دې راولېږه، دغه ما پلار ته کښېني، د ما یعنې دا نور شرمېده ده، یعنې تقریبا مېړه ولېږل. نو بدبختي دغه چې اوس قریبا هغه سړی خپل کال کې ډېر دبولی مو وهلی مو، چې بیا را خبر ما ته ونه کړې دې سړي ورته ویلي چې دا حضور ته حضور را لېږلی ما چې لور دې ویلي چې زه والا نه سم ورته ویلی. نو ته کور چې دا خبر وریا ده کې کېدای شي هغه دماغ در کړي. نو دومره یعنې دا جزه وه تقریبا هغه زوی نه شو کولی، یعنې دا شریا خو دی تقریبا هغه استرا باندې هغه زوم راغلی کور ته ویل کور شړلی مو او بد رټ ویلي. نو دغسې بدبختي خو افغانستان کې سره نو که څوک زیاتره جوی کې موږ وینو زیاتره خلک خو دا ورکوي، یعنی هغه خلک دي یعنې شتمن خلک دي چې دي هغه خپل حق ورسپاري دي زیاتره خلک سترګې پټوي په والا واقعیت خو دا افغانستان کې مخکې مې دغه بدبختي زیاته ده. عامه طور باندې تقریبا ډېر کم خلک وي چې دغه حق ورسپاري حقه مسلمات ته ورکي، زیاتره خلک نه وکړي ډېر یعنی بد وړي. نو باید بد ویني چې دې لپاره چې هغه شریعت کې چې راغلي باید دغه ولې موږ الحمدلله مسلمانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه ورسپارو. نو ته چې دا بدبختي واقعیت ستا افغانستان کې.
ډیر مننه احمدی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو را سره شریک کړ. اغلی کاکړ، تاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو مخکې د افغانستان د قوانینو یادونه هم وکړل، د شوتو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په در دیرشمه او اته دیرشمه ماده کې راغلی دی چې هغه څوک چې شوتو ته د میراث حق نه ورکوي په قصیر المدت حبس، چې لیوی میاشتې څخه زیات او له یو کال څخه کم دی محکومیږي. ستاسی د کار په جریان کې تاسو داس لیدلې دي چې کوم څه څوک دی په دغه حبس محکوم سوی وي، آیا دغه قانون پر خلکو باندې تطبیق سوی وو چې د دې قانون څخه سرغړونه کړې وه؟
مننه. د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تطبیق په پکې نظام کې ډېر ښه وو، او دغه قانون یو غټه لاسته راوړنه او یو غټ حمایت او د ښځو لپاره. یوازې په میراثي موضوعاتو کې نه، په ټولو مختلفو موضوعاتو کې، لکه خشونتونه او ټول تاوتریخوالي چې د ښځو سره کېدل، د هغه لپاره موږ ځانګړی قانون درلود او موږ ځانګړی څارنوالۍ او یا ځانګړې محکمه درلودله چې متاسفانه اوس یې نه لرو. بلې، هو، داسې ډېر موارد و چې هغه کې کله چې یو ښځې به مراجعه وکړله څارنوالۍ ته او خپل د حق غوښتنه به یې وکړله. په ټولو مواردو کې مثلا میراثي موضوع وه که هغه د کوم بل حق غوښتنه وه یا کوم د تاوتریخوالي سره د مخ کېدو په موضوع کې وه، نو هغې سره مکمله همکاري کېدله او هغه حمایت کېدله. او اوسني نظام نه دومره حقوقي آګاهي نه لرم چې اوسني کوم میکانیزم مخته وړي، خو الحمدلله اوس هم مونږ په یو اسلامي ملک کې ژوند کوو او زمونږ د قوانینو او زمونږ د حقوق اصلي منبع شریعت ده، چې دا حقوق په شریعت کې ثابت شوي دي. نو راغلو لوستاسو مستقیم دغې پوښتنې ته چې داسې کومه قضیه سره زموږ شوي یم که نه، چې یوې ښځې کله چې د میراث د غوښتنو تقاضا یې کړې ده، غوښتنه یې کړې ده، او هغه د یو تاوتریخوالي سره مخ شوې ده او وروسته د هغه نه بیا هغه کورنۍ یې یا هغه چا چې ورسره خشونت کړی ده هغه ته جزا ورکړل شوې ده که نه. عملا ما خپله داسې یو قضیه نه درلودله، مګر په هغه ډپارټمنټ کې چې ما کار کوه او زما نورې همکارانې وي او نورې وکیلان وو چې هغوی داسې قضیې ډېرې مخته وړلې، او هغوی دا موضوع به چې کله ثابته کړله یوې ښځې دغه تاوتریخوالی به یې ثابت کړه چې مثلا د هغې سره قطع روابط شوی ده، هغې به مدارک راول، مثلا شواهد به یې راوړل چې دغسې ظلم ورسره شوی ده، هغه ته حتما کوم چا چې دغه جرم ورسره ترسره کړی ده هغه ته یې مجازات رسېدل او دا کار کېده. خو یو استثنا مونږ درلودله د ښځو د قانون په تطبیق کې، او د مخصوصا د فامیلي موضوعاتو، کله چې مثلا په نورو جزایي موضوعاتو کې، مثلا که هغه قتل و یا سرقت و یا هر یو بله جزایي موضوع، که چېرته خپله متضرر به خپله پښه وویستله د موضوع نه، هغه موضوع به څارنوال څېړله. مګر په فامیلي موضوعاتو کې کومه کې موضوع کې چې هغه کې د ښځې عزت مو مطرح و او د یو فامیل کرامت پکې مطرح و، هغه موضوعاتو کې داسې نه و. وخت چې یو ښځه به خپل د موضوع نه وروسته شوله، خپل موضوع نه به یې پښه وویستله، یا په عام اصطلاح باندې خپل هغه شکایت یا خپل کوم دعوی چې شروع کړې وه هغه به بېرته واخیستل، دا موضوع تړل کېدله، ځکه د هغه کورنۍ عزت لپاره او د فامیل د کرامت او احترام لپاره.
مننه اغلی کاکړ. اغلی امیل، استاس څخه پوښتنه کوم چې تاسو واورېدل اغلی کاکړ، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د افغانستان لپاره یو لاسته راوړنه وبلل، او دوی وویل چې په تیرو شلو کلونو کې دا یو ښه لاسته راوړنه او تطبیق یې هم کېدی د دې قانون، خو که اوس دا قانون نه تطبیقیږي نه عملي کېږي، ستاسو په نظر دا به د ښځو د حقونو په برخه کې څومره پر شاتګ وي؟
واقعاً کله چې دا قانون پاس شو پارلمان کې اول خو نه پاس کېده، نو کله چې یعنی مریو له اجراو خلکو ته نه، واقعاً ښځو دپاره یو امید و، هغوی یو درد ترسره کړي چې یو مرجع شته که ما باندې ډېر هغه وشي او زه بېوسه او بېکسه اوسم، یو ځای شته چې هلته زه پناه ویسم او هلته زه خپل شکایت وکړم، او بالاخره یا خپل هغه حق ترلاسه کړم، یا دوی لږ سره تندی شي او دوی یا د اقل په ذهن کې ولري چې دوی هم یو ځای لري چې خپل آواز باید هلته وباسي، او دا هغسې غلط دودونه ناوړه دودونه حاکم و چې خلک نه غوښته چې دونه تاوتریخوالی وکړي، ځکه چې یو مرجع وه چې دوی لاړ شي هلته خپله غږ پورته کړي، خپل عریضه هغوی ته وړاندې کړي او هغوی واوري. یعنې دا تاثیر یې درلوده، که څه هم ډېرې قضیې چې مراجعه کېده حل کېده، او میرمنې یو د چا خبره دلته یو اطمینان ترلاسه کړی و چې موږ یو ځای لرو، یو قانوني ځای لرو، حداقل باید هلته مراجعه وکړو. البته ډېر لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې هم چې که دا قانون و د مانع خشونت و ډېر قضیې په ښارونو کې چې په لرې پرتو سیمو کې حل کېده، اما بیا هم یو فیصدي زیات خلک محکمې ته مراجعه کول، داسې یو مرجع ته مراجعه کول و ځان دپاره ننګ ګڼه او ځان دپاره پیغور ګڼه، پوهېدل چې هلته بیا په آینده کې څونه دښمنیان زیږوي او څونه به عقدې راوپاروي او څونه به برخوردونه ناسالم شي او بالاخره سرنوشت به چېرته ووځي. نو میرمنې خو همیشه بې پناه خلک دي، بېچاره خلک دي په افغاني ټولنه کې. نو چې کله دوی خپل په خپو ولاړ نه وي، خپله لاسته راوړنه ونه لري، خپله په تولید کې صحیح نه وي، اقتصادي سم نه وي، مستقله نه وي، محتاج وي، همیشه همیشه ورباندې همداسې حالات به حاکم وي. او نن چې دغه ریاستونه اوس تړل شوي دي نشته، دا لویه خلا ده، تشه ده. او میرمنې هسې هم اوس هم فقر و بیچارګي حاکم ده، د نیستي و ناداري و فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده. تاوتریخوالی بې حد بې اندازه په کورنیو کې بیخي زیات دی، او آمد نشته، کار نشته، درآمد نشته. نو انسان د خپل ژوند د بقا لپاره هر څه ته ضرورت شته، نو د دې نشتوالی هم تاوتریخوالی دی. او بیا ټول هغه ملامتي په میرمنو باندې، هغه ټول بوج په دوی باندې دی، او دوی هېڅ کوم مرجع نه لري چې لاړ شي هلته شکایت وکړي، هلته خپل غږ پورته کړي، یا په ناحقه په دوی باندې داسې یو برخوردونه او داسې یو ظلم زور روان وي، خو دوی هېڅ دوی ځای نه لري چې هلته لاړ شي خپل آواز پورته کړي. طبعا دا مشکل دی، دا یو ستونزه ده، غټه ننګونه ده اوس میرمنو دپاره چې داسې یو کار وشو چې دوی دې نه وروسته دا امید هم او دا هیلې هم پر مخ بندې شوي.
مننه کوم آغلی امیل. آغلی کاکړ، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې شکایت کاوه چې یوازې یو برخه هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې لاس لري نه مجازات کیږي، او د افغانستان یادونه کول غواړم چې د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسی کولای چې د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. یعنی دغه پخپله د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده و چې د دې څخه معلومیږي چې د افغانستان ټول قوانین د شریعت له نگاه څخه جوړ شوي او عملي کېدل د جمهوریت پر مهال هم. ستاسو په نظر کله چې د اسلام له نگاه څخه ټول قوانین عملی کېدل په افغانستان کې، ولې تر اوسه پورې حکومت، جمهوری حکومت یا هم اوسنۍ حکومت، ونه توانید چې په افغانستان کې دغه قانون عملی کړي او خلک دې ته وادار کړي چې باید خپل ښځو ته د جایداد او د میراث په برخه کې خپل حق ورکړي؟
یا دا ونه وکړل چې زمونږ د ټولو قوانینو منشأ او بنیاد شریعت نه اخیستل شوی ده. که چېرې ته اوس مونږ دغه قوانین، اگر چې دا قوانین ملغا نه دي، دا قوانین رد نه دي، باطل نه دي، اما د تطبیق په حصه کې لږ څه ضعیفوالی راغلی ده، اما اصل ته بېرته مراجعه شوې ده چې اصل شریعت د اسلام ده، او میراثي موضوعات، د ښځو حقوق هغه موضوعات دي چې اسلام پرې ډېر ټینګار کړی ده، مخصوصا د میراث موضوع چې د احکامو یوه وسیع برخه ترې جوړه شوې ده. نو دغه قوانین چې مخکې هم وو سره دومره مثلا مونږ یو قیدات درلودل، د ښځو د حقوقو په مورد کې چې مونږ قانون درلود، ځانګړې محکمې، ځانګړې څارنوالۍ هم درلودلې، مګر
مګر بیا هم په هغه رقم باندې چې په اسلامي ټولنه کې د ښځې احترام وشي او د هغې حقوق ورته ور نشي کړل ورکړل شي هغه رقم باندې ون نه شو. اصلي منشا زما په نظر باندې د تعلیم او د پوهې د کچې د ټیټوالی علت د افغانستان هغه ملک ده چې ډېری خلک یې حتی ممکن او یا فیصد خلک یې بې سواده اوسیږي او هغوی د علومو څخه د ابتدایي علومو څخه آګاهي نه لري. څه پات چې هغه هم میراثي موضوعات اوسیږي چې یو ډېر مغلق علم ده په فقه کې او په شریعت. نو اصلي علت دا ده چې خلک نه دی پوه نه خپله ښځې پوري په دې باندې چې ما ته کوم حق اسلام را کړی ده کومې لارې دي د حق د لاسته راوړلو دپاره او زه څه باید وکړم د خپل حق د لاسته راوړلو دپاره. نه په دې باندې خپله ښځه پوهېږي او نه هم زمونږ نارینه طبقه په افغانستان کې نه دوی پوهېږي چې که چېرته زه د یوې ښځې د اولیه حقوقو مخنیوی کوم او هغې ته رسیدګي نه کوم سره زه دې چې زه یو ناوړی عمل ترسره کوم زه اخروي مجازات هم کېږم. زه په اسلام کې هېڅ ضرر نشته ده مونږ یو عمومي او کلي قاعده لرو چې په هغه کې وایي لا ضرر ولا فل اسلام یعنی هېڅ ضرر په اسلام کې نشته ده. دا یو عمومي قاعده ده فقهي چې هغه ضرر هر ډول ضرر اوسیږي که هغه په میراث کې یو چاته د مال د نه ورکولو ضرر ده یا هم چاته د تعلیم د حق د نه ورکولو ضرر ده یا هم هغه لوړ ضررونه دي مثلا چې تاوتریخوالی ده وهل دي ټکول دي دا مسایل دي یعنی په مجموع کې په اسلام کې دا څه نشته دي. منشأ او اصلي منبع زمونږ د دغو مشکلاتو د ښځو د دغو مشکلاتو د علم او د تحصیل د کچې د ټیټوالی او نشتونوالی ده. که چیرته ښځه په خپل حق باندې پوه شي او نارینه پوه شي چې د ښځې حق څه شی ده زما حق څه شی ده نو هېڅ مشکل به نه و او مونږ به د یو ښې ټولنې خوا ته ګامونه واخلو. مګر متاسفانه چې زمونږ اصلي مشکل همدا ده چې مونږ علم ته ارزښت نه ورکوو تحصیل ته ارزښت نه ورکوو دا اوس زمونږ مکاتب باندې زمونږ تحصیلي قانونه باندې په مساجدو کې په اصولو بحث نه کېږي په عقیدوي مسایلو بحث نه کېږي په حقوقو بحث نه کېږي د انساني د انسان په اولي حقوقو بحث نه کېږي په ډېر نه حق موضوعاتو باندې چې هغه دومره ارزښت نه لري نه حق خورته نه شو ویلی په ډېر بخښنې سره چې ما دغه کلمه استعمال کړله مونږ ته هغه موضوعات چې په دویمه کټګوري کې دي په درېمه کټګوري کې دي مثلا په مساجدو کې د پتلون په اغوستلو باندې بحث کېږي په مساجدو کې د سړیانو د ګیرې د تراشېدلو په موضوعاتو باندې بحث کېږي که چېرته مونږ اساسات صحیح اوسېږو زمونږ عقیده صحیح اوسېږي دا هغه مسایل چې خپله لار ته برابرېږي او خپله هر څه جوړېږي ورته مونږ مخکې د دې نه چې د ټولنې د کورنۍ په استحکام باندې د کورنۍ د روابطو باندې مونږ خلکو ته پوهاوی ورکو د مساجدو د ممبرونو د خوانه چې د ټول افغانستان ټولنې د خوانه هغه مرجع ده چې قبوله شوې ده د هغه په ځای چې مونږ په د مسایلو باندې بحث وکړو مونږ په اساساتو باندې بحث وکړو چې زمونږ د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې بهتره او نیک هغه څوک ده چې حوال خپل میرمن ته خوسیږي حوال خپل خور ته خوسیږي خپل کورنۍ ته خوسیږي خپل اولاد ته خوسیږي. مګر متاسفانه مونږ اولین نقص خپل کورنۍ نه شروع کوو او زمونږ اصلي مشکل د دې ځای نه شروع کیږي. نو زمونږ اصلي مشکل د علم د نشتونوالی د شرعي علم عصري علم هم په هر صورت مونږ د خپل شرعي علم باندې نه پوهېږو. په اسلام کې په فقه کې د میراث علم ته نصف العلم ویل کېږي یعنی نیم علم ده. نیم د انسان ژوند په دوه حصو تقسیمېږي یو هغه ژوند چې په دې دنیا کې ده یو هغه ژوند چې په هغې دنیا کې ده یعنی دا هغه حقوق دی چې د یو چا د مرګ نه وروسته په دویم حصه د ژوند کې شروع کېږي. نو د دومره ارزښت سره چې په ډېر په فقه کې په باندې تاکید شوی ده متاسفانه چې د هغه نه مونږ آګاهي نه لرو او دغه مشکلات ټول د علم د نشتونوالي له امله را پیدا کیږي په ټولنه کې.
مننه ډیره اغلی کاکړ. زه بیرته تاسو ته راځم. زه فکر کوم چې موږ سره یو اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري.
بله ملالی خور سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ملمنو ته روزي مو خدای قبول وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه قاری صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی او موږ سره خبرې کوي. تاسو دا زما حق دی خبرونه او یو په دې خبرونه کې د شوزو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. تاسو په دې برخه کې کوم تبصره یا نظر لري؟
خوری که زبان لنده خبره در توکم شد از موش پا جامعه که ده اسلامی ده اسلام ده اسلامی شریعت نگاه سخه شد پر موش بانجی چوار لسحات لری و دیه چوار لسحاتو که بعضی حقونه مستحب دی بعضی حقونه سنت دی اما بعضی حقی پرز دی ده امیراز که دی ده ده شد حق دی پرز دی نو خبره ده شده چی د تعلیم او د تحصیل سنیولې د کار سنیولې بیا تر میراثه پورې بیا تر اشتکه پورې چې یو سړی وخت چې میړه مړ شي کونډ اشتک وړي اما متاسفانه موږ کونډې ته د دې د نکاح اختیار لا نه ورکوو نو اشتک خو هلته پرېږده موږ د نورو په خاطر د میراث په خاطر چې د لور د پلار حق دی پلار چې مړ شو یا موږ د نوري وکونډه ګرد خپل په تاسو کې راولو په خاطر د دې چې میراث مړ شي الان خصوص په دې پښتوني شینه سیمه کې موږ دا عادت کړو چې میراث نه ورکوو زه به نو پېږده تاریخ اوسه پرده پورته کړم ازبک علم تاجر علم عرب علم چې موږ یې پېژنو ترکمن علم دا خلک میراث ورکوي اما په ډېرو مواردو کې دا زموږ پښتانه وروڼه چې ځانونه غیرتمن هم بولو موږ باوجود د دې چې ښه علما هم په موږ کې شته اما موږ میراث نه ورکوو اوس زه ستاسو سره خبرې کوم ته ما څه پېژنې چې زه څوک یم ساعتونه اورېدونکی به درته ووایي چې موږ میراث ورکوو ولیکن یا یو درواغ ویل دي د ځان دپاره یو درواغ ویل دي د بل دپاره دلته دا خورې کښې وویله دا کاکل خور وویله چې ما خو نه پېژنې څوک ته دې خورې کښې وویله دا علما د شریعت په علم نه هغوی کښې پوهېږي یو گفتار دی یو عمل دی په گفتار کې موږ پوهېږو اما په عمل کې ځان نه پوهېوو ښه ښه علما لرو عین تر بخاري وو تر مشکات وو تر مسلم شاوشته دوره کړې دي دا ټول فقهي مسایل ور معلوم دي شرعي ور معلومه ده مسایل د طریقې ور معلوم دي اما چې نه وایي دا بیا د دوی قصور دی دا چې ولې نه وایي خبره داسې ده اوس دای دی چې کریدار میراث نه ورکوي لور ته ملک میراث نه ورکوي لور ته خان میراث نه ورکوي لور ته نو خو ملا هم د دغه کریدارو د دغه ملک او د خان په واسطه راغلی دی په ماجد کښې ملا دی که داسې چې ملا پر ممبر حق وویل چې ای خلکو ولې خپل لور ته میراث نه ورکوي سبا ملا دی فکر کوي چې سبا ما د ملایي شي دا رس چې دی الله یې ورکوي زما نظر دا دی چې انسان خوري کښې باید تابع د احسان وي څنګه ته دا پوښتنه راسه وکړه ورته انسان څنګه تابع د احسان باید وي
مهرباني
انسان تابع د احسان داسې دی دغه انبیا چې خدای تعالی پیدا کړي یو لږ څلور زره کم و زیات پیغمبران ورپسې اولیا دي بیا علما دي بیا صلحا دي بیا دا فقها د امت دي دا ټوله مور پیدا کړي دي دا د مور په دا رحم کښې په دا نس کښې په دې تنګه خزانه کښې تربیه شوي دي بیا پیدا شوي دي بیا دغه انسان چې کوچنی وي د ده دی خپل د عورت ته پټېدو نه وي دا د ده الیاز ایاد وي دا د ده نجاست مور پاک کړی دی دی په زانګو کښې مور زنګولی دی دی د ځیګر په وینو باندې دا شیدې په شیدو باندې مور تربیه کړی دی نو دا موږ تابع د احسان نه یو اوس موږ خپل مور ته اشتخ نه ورکوو خپل خور ته میراث نه ورکوو نن که دغه زموږ مور ده نن زموږ خور ده سبا دغه خور مور ده نن که زموږ لور ده سبا د لور مور ده نو حق ویل ډېره سخته ده خدای تعالی دې مو دا ژبې پر حق ویلو خلاصې کړي
کاري صاحب تاسو د اشتک خبره وکړه کولای سئ چې یو څه دغه هم تشریح کړئ زموږ اورېدونکو ته
او خورې کښې ملالۍ جانې اشتک دغه ته وایي چې ښځه و مېړه چې مېړه مړ شو دا ښځه چې کونډه شوه بیا دا ښځه خپل د مېړه د مورشې څخه خپل د مېړه د جایداره څخه اتمه برخه وړي دغه ته اشتک وایي موږ
مننه ډېره قاري صاحب چې تاسو موږ ته خپل نظر را سره شریک کړ او له موږ سره مو خبرې وکړې اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او دا زما حق دی اونیزه خپرونه روانه ده د ښځو د میراث پر حق او د ځای جایداد او د مځکو لرلو پر حق باندې خبرې کوو زموږ میلمنې اغلې شګوفه کاکړ او اوژې امیل دي اغلې امیل ستاسو څخه بله پوښتنه کوم چې اوس داسې ادارې نشته لکه د ښځو چارو ویزا یا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې ښځې هغه ته مراجعه وکړي او ورسي خپل شکایت ثبت کړي ستاسو په نظر باندې ښځې د طالبانو حکومت څومره مکلفیت لري چې دا ډول ادارې رامنځته کړي چې ښځې ورسي او د دوی پر وړاندې باندې د تاوتریخوالي قضیې یا هم خپل شکایتونه هلته ثبت کړي
خبره مننه کوم. نو خبره دلته ده چې واقعا یو څه شته، خو زه دا درته وایم چې زه د پخواني هغه ادارو چې په دې باروان کار کوو ډېر زیات هغه نه و کاری نه و، داسې د چا په درد ډېر نه خوړل، ځکه یو خو پروسیجر یې ډېر وکړو، او بل دا چې مېرمنې بیچارهګان ډېر ناپوه هم وو او لوستې نه وې. د خور خبره چې هغه وخت دوی خپل حقونو ته رسېږي چې دوی خپل علم پوهه هنر بیداري ته ورسېږي، شعور پیدا کړي، بیا هر څه به خپله حل وي. یو څه نو متاسفانه دوی اول دغه د دوی پروسیجر ډېر اوږد و، ډېر دوی په تکلیف لیدل، بار بار به دوی مراجعه کوو په قوانینو، په هغه باندې به نه پوهېدل، پوهه یې نه درلوده. دوی به ډېر لالهخاندې وې، سرګردانې وې، او دغه مراجع چې وي تر ډېر اپریله پورې سمبولي کم و، که زه چې څنګه پوهېږم دغه مراجع ته چې څوک مراجعه کوي ډېر په اسانۍ سره خپل حق نه ترلاسه کوي، دومره یې ځوروي، دومره یې لالهاندوي چې بېخي هغه پښیمان چې ولې مې دلته خپل عریضه وړاندې کړه. تر ډېره بریده پورې یو ډاډ دی چې باید اوسي، چې ښځې باید حداقل پوه شي چې یو مرجع شته، اما د طالبانو دپاره هم ضرور ده چې ښځینه برخې که څه هم تر ډېره بریده پورې دوی هم هڅې کوي چې داسې مراجع باید موجودې وي او د دې مشکلات باید حل شي، خو بیا هم په واضح توګه باید مراجع د دوی مشخص شي او دوی وکولی شي چې خپلې ستونزې هلته اوارې کړي. چې کله کورنۍ کې نه کوي، کله چې پوهېږي چې ناممکنه ده، نو یو لاره خو باید وي دوی ته، یو ځای خو باید وي چې دوی لاړ شي، هلته خپل آواز باید هغوی ته واوروي او خپل حق هغه ځای نه وغواړي. دا یو درد دی د دې ټولنې، د دې ټولنې کې اوس هر څه بې ترتیبه، نامنظم، همداسې روان دي، ګډوډ دي. نو دا د ښځو دپاره دا خبرې خو په ځای کې ده، دومره اړین څیزونه نور شته دي، دومره نیمګړتیاوې په دې ټولنه کې لا پسې زیاتې شوې چې بېخي هر نفر ته چې ګوري په څلورو کې درې خو روانې دي، بېخي هغه دومره اندېښنې لري سبا ته چې زه ډوډۍ نه لرم. دا نور خبرې خو بېخي پر ځای کې ده، اما شته دي داسې جدي قوانین، جدي قضایا شته دي چې هغوی ایران دي چې چېرته لاړ شي.
مننه آغلی امیل. بله ډیر مننه آغلی امیل. اوریدونکو د داز ما حق دی خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. د خپل دواړو ملمنو آغلی شګوفه کاکړ او آغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او تاسو څخه هم مننه چې موږ ته مو زنګ ووهه او خپلې تبصرې مو را سره شریک کړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کڅوکرا کاندي دنیا خوبا دوان عاشقي بدی پینو انورنا کم معشوقی دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلم تازل فی پلا سرا غلی یو اختبدی پدرس جہان ورنا کم چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم چوک پا امیر ایش میری امیریم
زنه پریم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو
بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری ستاپ بلتون تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پا غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پا غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری ستاپ بلتون تمرا غم جن دپختنو فقط لی ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا اے لتا سی تمر گیلمن لمن یما چ حد نہ لری لتا سی تمر گیلمن لمن یما چ حد نہ لری او غم جن زدا سے خوب من